افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده چې اساسي او بشري حقوق پروګرام یو برخه جوړوي. نن جمعه ده، د وریا حمل څلرمه، د مارچ څلرویشتمه. پیل له خبرونو کېږي. د فنلند د مهاجرت اداره وایي په خپلو مقرراتو کې د بدلون په راوستلو ټولو هغو افغان ښځو او نجونو ته پناه ورکوي چې دغه هېواد ته کډه سوي. د ادارې پرون پنجشنبه وویل د هغو افغان ښځو او نجونو په اړه چې د پناه غوښتنې لیکونه یې رد سوي وو خپل پریکړه بیرته اخلي، ځکه د افغانستان امنیتي وضعیت د ښځو لپاره ثبات نه لري. د فنلند د مهاجرت ادارې له خبر پاڼې سره سم دا نوي اعلان شوي مقررات موقتي دي، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې حالات خراب دي چارواکو پریکړه کړې چې ټولو افغان ښځو او نجونو ته چې مخکې غوښتنلیکونه رد شوي دي مثبت ځواب ورکړي. د فنلند د مهاجرت ادارې ځانګړې سلاکارې لاورا سومینن وویل د 2021 کال د جولای له نهمې راوروسته د هیڅ افغان د بیرته ستنولو پریکړه نه ده سوې. که کوم افغان د پناه ورکولو په نړیوالو غوښتنو برابر نه وي، هغه ته به د بشري خواخوږۍ له مخې موقتي پناه ورکړل سي. د بلغاریا د دیمیتروف ګراد سیمې پولیس وایي د چهارشنبه په شپه 25 افغان غیر قانوني کډوال نیولي دي. د پولیسو په وینا دا 25 افغان پناه غوښتونکي له ترکیې څخه په یوه واګون موټر کې راغلي وو او غالباً یې غوښتل چې د بلغاریا له لارې سربیا ته واوړي. پولیس وایي چې د موټر چلوونکی هم نیولی او د غیر قانوني کډوالو د لېږدولو په تور یې دوسیه ورته جوړه کړې. دوی د افغان پناه غوښتونکو په اړه ویلي چې له هېڅ یوه سره هېڅ ډول اسناد نشته. د طالبان حکومت وی ازبکستان د قوشتېپې کانال په جوړولو کې مرستې ته چمتووالی ښولی. د طالبان حکومت له خبر پاڼې سره سم د ازبکستان ولسمشر ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس کاملوف وویل ازبکستان د نړیوالو مقرراتو د رعایت کېدو په صورت کې چمتو دی چې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د قوشتېپې کانال په جوړولو کې همکاري وکړي. بختر خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي یادونه وکړه چې هېواد یې د امو سیند په اوبو کې د افغانستان حق او امتیازونو ته په پام تیار دی چې په دې پروژه کې مرسته وکړي. د ازبکستان حکومت او رسنیو تر اوسه پورې د کاملوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې ځینو ازبکستاني رسنیو د قوشتېپې کانال د جوړېدو په وړاندې د ازبک چارواکو اندېښنه ښکاره کړې وه. د ازبکستان په شمول د منځنۍ آسیا له هېوادونو سره افغانستان د امو دریا د اوبو د ونډې پر سر کومه موافقه نه لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون ویل په شلو ولایتونو کې به له شلو تر شپېتو میلی متر پورې باران ووري. په دغو ولایتونو کې په ځانګړي ډول هغه سیمې شاملې دي چې وروستۍ زلزلې ځپلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت پرون ویل چې د حمل د لومړۍ نیټې په زلزله کې 10 تنه مړه سوي، تر شپېته زیات نور ټپیان سوي او 300 ډېر کورونه نړېدلي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی ویلي چې له زلزلې وروسته د ورښتونو له کبله هم تر سلو ډېر کورونه ویجاړ سوي یا سخت زیانمن سوي دي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې به د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ سیالۍ کې نن شپه په شارجه کې سره مخامخ سي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې پر 3 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان عبدالله پکتیانی وایي چې د پاکستان په وړاندې تکړه لوبډله غوره شوې او هیله لري چې د مسابقو پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې دغه سیالۍ په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. تر اوسه پورې هغه چارې چې باید شوې وي په ډېر ښه منظم ډول مخته تللې دي. د سیالیو له اړخه هم هیله من یو چې دغه سیالۍ به رنګ راوړي او هیله ده چې د افغان لوري په ګټه تمام شي.
د دې لوبلړۍ دویمه او دریمه سیالي د رواني مارچ پر 26 او 27 نیټه ترسره کیږي. افغانستان او پاکستان تر دې وړاندې په نړیوالو جامونو کې څو ځلې له یو بل سره مسابقې کړې، خو دا لومړی وار دی چې په خپل منځ کې درې شل اوره سیالي کوي. بلخو د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو لوبډله به نن دریمه سیالي له بنګلادیش سره وکړي. د افغانستان کرکټ ادارې په کوربتوب په دې درې اړخیزو سیالیو کې له دې لوبډلې سره دا د افغانستان دویمه سیالي ده. بنګالي لوبډلې خپله لومړنۍ دوې لوبې افغانستان او سریلانکا ته بایللې دي، خو افغان لوبډلې بیا په لومړنیو دواړو سیالیو کې بریاوې ګټلې دي. نړیوال بانک د اوکرين له حکومت، اروپایي کمیسیون او ملګرو ملتونو سره په یوه ګډه سروې کې د اوکرين د بیرغونې لګښت 411 میلیارد ډالر اټکل کړ. د هغه راپور له مخې چې پرون د نړیوال بانک په ویبپاڼه کې خپور سو، دا اټکل د سږکال د فبروري تر 24مې پورې پر اوکرين د روسیې د یرغل په یوه کال کې د اوښتې تاوان پر اساس سوی دی. په دې راپور کې دا هم ویل سوي چې د اوکرين بیرغونه ممکن 10 کاله دوام وکړي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. په راپورونو کې اوري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي له نړیوالې ټولنې سره د خپلو اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. د چارو کتونکي وایي
تر اوسه پورې طالبانو داسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د کورونا وبا له پیله په افغانستان کې د سږکال د فبروري میاشتې تر 23مې پورې نږدې 8000 افغانان په دې وبا مړه شوي. ټاکل شوې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه خپله لومړۍ شناوره مسابقه وکړي.
نو د دغه لوبو په اهمیت باندې د موږ لوبډله ټول پوهېږي چې څومره ضروري دي افغانستان لپاره. نو انشاءالله هر اړخیزه طرف نه لوبغاړو پوره پوره خواري کړې ده، د روزونکو سره خواري کړې ده.
افغانستان کې د مځکې پر سر د اوبو کموالي خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي.
پخوا د کاسې په اوبېدلې، اوس هغه کاسه وچه شوله، اوس هغه اوبه روانې، اوبه موږ اوس نه لرو، اوس موږ د ګرمو څه کاره.
د خپرونې په وروستیو شېبو کې اساسي او بشري حقوق پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخې ته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. مولوي امیر خان متقی دا خبره په هغه لیکنه کې کړې چې پرون الجزیره ټلویزیون پر خپل ویبپاڼه خپره کړې. د چارو کتونکي وایي طالبان باید لومړی د افغانانو او نړیوالو له غوښتنې سره سم د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. تفصیل له عصمت څاروان.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان نوی مشران پر خبرو اترو باور لري، خو د ده په وینا دا اقدام باید دو اړخیز وي. مولوی امیر خان متقی په خپل لیکنه کې ویلي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د نږدېوالي د پیلېدو فوق العاده فرصت برابر شوی دی. ښاغلی متقی همداراز ویلي بندیزونه او فشارونه اختلافات نه هواروي، بلکې دو اړخیز اعتماد دی چې مرسته کوي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنان محمد اسحاق اتمر وایي طالبان باید لومړی حقوق غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي چې نړیوال او افغانان یې له دوی څخه لري.
تر اوسه پورې طالبانو داسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې چې هغه د یو همشمول حکومت رامنځته کېدل او د خزو د حقوق تامین، د جنکیانو د مکتبونو پرانستل او ځینې نور مسایل دي. زه فکر کوم چې طالبان د اول باید هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي کوم چې د افغانستان ولس او د نړیوالو د خوانه دوی ته پیشنهاد شوی. بیا وروسته زه فکر کوم دا زمینه او فرصت به دوی ته برابر شي چې بیا دوی په نړیواله سطح په رسمیت هم وپېژندل شي او دوی سره لازم تعامل هم صورت ووهي.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د پاکستان، ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماتان لېږلي دي. د 1402 لمریز کال تعلیمي کال په افغانستان کې یو وار بیا په داسې حال کې پیل شو چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. د نجونو پر مخ د متوسطې، لیسې او پوهنتونونو د دروازو د بندېدو له کبله پر طالبانو هم په افغانستان او هم په درسته نړۍ کې انتقادونه کیږي. د دغو نیوکو په دوام کې تازه د مالي سیاست صدر اعظم انور ابراهیم د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي همکاري سازمان له سرمنشي سره په کتنه کې وویل طالبان باید د نجونو د زده کړو پر حق سترګې پټې نه کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
او سم د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبې په اړه تاکل سوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ مسابقه کې مخامخ شي. د لومړۍ ځل دی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د شلو اورونو لوبلړۍ کوي. دغه مسابقې د متحده عرب اماراتو په شارجه کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. اسمت سروان د ملي لوبډلې له یو روزون کې رئیس احمدزی سره مرکه کړې. شاغلی احمدزی په پیل کې د دې لوبلړۍ د اهمیت او هغو ته د افغان لوبغاړو د تیاری په اړه وویل.
بالکل لومړی ځل چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په نړیواله سطح باندې درې شل اوریزه لوبی ترسره کیږي. د نمخ کې افغانستان او پاکستان مختلفې شل اوریزې لوبی ترسره کړې وي، یا په جام جهانی کې او یا په آسیا کپ کې. نو د دغه لوبو په اهمیت باندې د موږ لوبډله ټول پوهیږي چې څومره ضروري دي افغانستان لپاره. نو انشاءالله هر اړخیزه طرف نه لوبغاړو پوره پوره خواري کړې ده، دلته روزونکو سره خواري کړې ده، او انشاءالله پوره مطمئن یم چې ډېر یو بهترین سیریز به افغان لوبډله د پاکستان په خلاف باندې ترسره کړي.
احمد صاحب، چیرو مسابقو کې افغان لوبغاړو تر پایه پورې له پاکستان سره لوبه کړې ده او خو بایللې ده. د حقیقت ته پکاتو چې تیرې مسابقې افغانستان پر پاکستان بایللې دي، څومره هیله شته داوري چې افغانستان به دا مسابقې له پاکستان وګټي؟
تاسو وګورئ که 500 اوریزه لوبي وي او که 100 اوریزه لوبي وي، پاکستان سره دغه واخیرو کې 415 دسي لوبي وي چې تر اخیری اور پور رسیدلې دي، یا تر اخیری لاس بالا پور رسیدلې دي. نو دا یو ډېر خبره ده. نو پاکستان لوبډلې ته هم دغه معلومات ده چې بیا په خاصه توګه باندې په شل اوریزو کې د افغانستان لوبډلې یو خاص نوم لري، یو خاص ځای لري، بهترین د دنیا بهترین لوبغاړي پکې دي. نو انشاءالله د اوسنۍ لوبډلې په کتو سره او بیا د منګه لوبغاړي کې تاسو وګوري په پاکستان کې همدغو لوبغاړو سره دوی په پی ایس ایل کې دوی لوبې ترسره کړلې، هغه تجربې هلته هغوی ته بال کول او هغوی سره یو ځای هلته په میدان کې وخت تیرول، نو هغه ټولې تجربې به او هغه ټولې خامیانې د موږ لوبغاړو ته اوس معلومې دي چې کوم کوم ځای کې د موږ لوبغاړي دغه مخالف لوبډله راونیسي.
دې ته په کتو چې پاکستان په خپل لوبډله کې یو شمیر مشهور او تکړه لوبغاړي نه دي شامل کړي، د پاکستان د لوبډلې په اړه څه فکر کوي چې څه ډول لوبډله ده؟
پاکستان لوبډلې کې تاسو وګورئ اکثره خلک دغه سی فکر کوي چې په دې کې بابر نشته او رضوان نشته او یا محرس روپ او دغه سی نور. خو که د اوسنۍ لوبډلې ته هم داسې وګوري، بهترین لوبغاړي دي هغه لوبغاړي چې دوی په پی ایس ایل کې د پاکستان په دغه اوسنۍ کرکټ کې دوی ډېر ښې لوبې وکړلې. یعنی دوی هم دغه اوس یو کوشش کوي، یو تجربه وږي تر څو روان نړیوال جام لپاره یو بهترینه لوبډله تیاره کړي. خو دغه د نمونه چې ما واخیستلې دي نه اخیستو معنی دا نه ده چې دغه لوبډله کمزورې ده. ما مخکې مې ویلې چې په شل اوریزه کرکټ کې هر یو ټیم هر یو لوبډلې ته ماتې ورته ورکولی شي. نو بهترین لوبډله ده او د موږ کار او دا چې هر یو لوبه چې موږ په نړیواله سطح باندې کوو هغې ته به پوره پوره درناوی په درناوی ورته کوو.
د ملي لوبډلې یو روزونکی رئیس احمدزی وو. د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوره سیالیو په لړ کې نن ماښام لومړۍ سیالي کوي. دواړه هیوادونه په لومړي ځل د کرکټ لوبلړۍ لوبوي. دغه سیالي چې د شارجه په تاریخي لوبغالي کې ترسره کیږي افغانستاني کوربتوب کوي. تفصیل له بختیار ساحل نه.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې نن خپل لومړۍ شل اوریزه سیالي ولوبوي. دغه سیالي به د کابل پر وخت تر ماښام وروسته 8:30 بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل شي. دا لومړی ځل دی چې دواړه ملکونه د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي. د دې سیالیو دوه نورې لوبې به د مارچ په شپږویشتمه او اتویشتمه نیټه ترسره شي. تېره ورځ د اماراتو په شارجه لوبغالي کې د دواړو ملکونو لوبډلمشرانو رسنیز کنفرانس هم ترسره کړ او تر څنګ یې د دې لوبلړۍ لپاره جوړ شوی جام چې د افغانستان د مشهور صنعت غالیو په بڼه جوړ شوی هم رسنیو ته وښودل شو. د افغانستان ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې لوبډله دې سیالیو لوبولو ته ډېره لیواله ده او ښه نتیجه به هم ترلاسه کوي. ښاغلی احمدزی زیاتوي،
نو سیالیو لوبډله سره به موږ پوره پوره کوشش به موږ دغه چې ډېر فکر سره میدان ته وسته کته شو او پوره ریسپیکټ ورته ورکړو میدان کې. ریسپیکټ مطلب دا چې اپوزیشن ته به دې اپوزیشن په سترګه باندې وګورو او دا سو یې ملک کوشش یعنې دغه ټیم بیا اکثر خلکو سره به دغه سوال به وي چې یعنې دغه داسې یو ټیم یې جوړ کړو چې په دې کې غټ غټونه سپیشل اوریز کرکټ کې هر یو لوبډله هر یو لوبډله ته ماته ورکولی شي. او بیا د پاکستان د اوسني لوبډله که تاسې وګورئ هغه د پی سي ایل هغه کریم لوبغاړي هغه بهترین لوبغاړي په دې کې ورته ځای ورکړی ده. پاکستان لوبډله د سیاستانو لوبډله نه دی، لپاره په ډېر محنت او ډېر خواري به ورته کول غواړي. نو زموږ به هم دغه کوشش وي چې یو ښې نتیجې سره له میدان څخه بهر وو.
دغه راز د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره د توپ اچونې په برخه کې تازه یوځای شوي روزونکي حمید حسن بیا د خپلې لوبډلې له تیاریو خوښمن دی او زیاتوي په پوره ډاډ وایي چې افغانستان هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شي. ښاغلی حسن وړاندې وایي
افغانستان ته یو ټیم دی چې انشاءالله هر یو ټیم ته دوی ماتې ورکوي چې سخت ټایم ورکوي چې پوره امیدوار یم دغه روان سیریز کې دغه زموږ لوبغاړي چې دي انشاءالله یو ښه ریزلټ ورکوي. او سیریز مهم همیشه ما مخکې ویلي دي اوس نه چې هر یو میچ د افغانستان لپاره موږ چې کوم یو زر وبېته لګي زموږ د لوبغاړي لوبېږي دا باید داسې دوی لوبو کې چې دا زموږ د زندګۍ بهترین ټور دی بهترین میچ دی.
بل لور ته بیا د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی وسنی روزونکی دولت خان احمدزی وایي چې د پاکستان لوبډله د توپ اچونې په هره برخه کې غښتلې ده او په دې برخه کې له دوی سره مقابله کول اسانه نه دي. نوموړی وایي دا چې افغانستان د دې سیالیو کوربتوب کوي نو د کوربتوب له امتیازاتو په ګټې اخیستنې سره باید د توپ وهونکو لپاره مناسب ویشتنځایونه جوړ شي او د هغه په اند چې دا یوازینۍ برخه ده چې افغان لوبډله به پاکستاني لوبډلې سره ښه مقابله وکړي. ښاغلی احمدزی په دې تړاو وړاندې وایي
په دې صورت کې دوی ته موږ ته نه دي پکار چې ډېر زیات سپینینګ دسې سپینرانو دپاره خامخا دسې وکټې جوړ کړو چې بال سپین سي، ځکه چې پاکستان ټیم سره هم سپینینګ اټیک ډېر ښه ده او وکټې دې ته هم نشو جوړوای چې موږ باید تیز بالینګ دپاره سي. هلته د پاکستان تیز بالینګ له موږ نه ډېر ښه ده. موږ باید د بیټینګ میچ وکړو پاکستان سره، که چیرته موږ د بیټینګ میچ کوو او موږ بیټینګ ښه کوو نو موږ د میچ د ګټلو چانسز ډیر دي.
دا وایي چې تر دې دمه په هیڅ نړیوالې رسمي سیالۍ کې افغانستان لا د پاکستان ملي لوبډلې ته ماتې نه ده ورکړې، خو اکثره لوبې چې ترسره شوي دي په وروستیو ورونو کې افغان لوبډلې لاسه ورکړې دي.
پرونه مرکه او اوریدونکو
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وی افغانستان کې د کورونا وبا له پایله د سشکل د فبروري 23 پورې نږدې 8000 افغانان په دې وبا مړ شوي. د اوچا په وینا ډیر افغانان د کورونا له کبله له سخت تنفسي عفونت او شدید اسهال څخه مړ شوي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره مرستې کړې دي. جزئیات لسمت سروان
د بشری مرستو د همغږی اداره اوچا وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله د سشکال د فبروري تر پای پورې 1,800 افغانان په دې ساري ناروغي مړ شوي دي. اوچا په یوه راپور کې چې پرون جمعه یې پر خپل وی پاڼه خپور کړ همداراز ویلي د سشکال د فبروري تر 28 پورې په افغانستان کې 209,000 تنه په کووید 19 اخته شوي چې د هغو په منځ کې 1.3 رخیدلي او 3.8 نور مړ شوي دي. د اوچا پر اساس شدید تنفسی عفونت او شدید اسهال په افغانستان کې د کرونا د ناروغانو د مړینو عمده عوامل بلل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس تر پرون پنجشنبه ماښامه پورې په درسته نړۍ کې په کرونا اوبا ټول ټال 6,900,000 تنه مړه شوي او د مارچ تر 28 یا د حمل تر لومړۍ پورې څه باندې 1,168,000,000 تنه رغېدلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې 1,055 راز راز طبي کیټونه او نور وسایل ویشلي چې په راتلونکو درو میاشتو کې نږدې 9,500 تنه ورڅخه کار واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې د سشکال په فبروري میاشت کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 2,300,000 تنه چې 1,200,000 شزیوي د کووید 19 په وړاندې واکسین کړي دي. د دغه سازمان پر اساس د واکسین په دې کمپاین کې 18 کلنو او تر 18 کلنو مشرانو ته واکسین ورکړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان غرنیو سیمو ته ګرځنده طبي ټیمونه استولي چې په دغو سیمو کې خلکو ته د واکسین د ورکولو ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي په برخه کې مرسته وکوي. د یونیسف په وینا روغتیایي ټیمونو یې د فبروري په میاشت کې 2,080,000 تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. اوچا وایي د هدف په نوم مؤسسې هم چې د دماغي روغتیا او رواني تکلیفونو په برخه کې طبي خدمات وړاندې کوي په هلمند، پکتیا، غزنی، خوست، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د کووید 19 د واکسین ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
او سم یو تفصیلی راپور. په افغانستان کې د مځکې پر مخ د اوبو بې ساري کموالی خلک له ګڼو ستونزو او اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې اکثره هغه سیندونه، نهرونه او ویالې وچې سوي یا یو اوبه کمی سوي چې پخوا به خلکو د تشراک او کرنې لپاره ترې کار اخیست. د اوبو متخصصان وایي افغانستان لا هم د مځکې سر کافي اوبه لري، خو دا چې سمې نه مدیریت کېږي خلک او مځکې له تندې سره مخامخ کړي دي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غاک چې اوسې د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې ډیر خلک له اوریدو بے برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه جنوبي او لویدیځو ولایتونو نه د وچکالۍ پر لپسې شکایتونه هم خبرېږي.
د کښت اوبه مو کمې شوي دي، د خوراک اوبه اوس له بله برمو سره اوړو په ډیر تکلیف او کوچنیان مو هم نه لرو.
غلام سروار د جنوبي ولایت کندهار ښار په یوه څنډه کې اوسېږي. دا یوای ټول کلیوالي اوس د روانو اوبو به برخې شوی.
د اوبو مشکل مو چې حقیقت سي ډیر دی. د داګر د کلی لا مخشد درسته یو مال نه مخشد ګر د کلی دا غش په عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نه به هیڅ کم نشولې. هغه د پخوا د کاسې په او بدلې وس هغه کاسې وچه سوله، وس هغه وبرواني اوبو مو وس نه لرو، وس موږ د برموسه کاره.
د ځمکې مخ اوبو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړی. هغه کروندګر چې ویالې پرې وچې دي او د برمو وس نه لري، ځمکې یې شاړې پاتې کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکي الادات هم د همدې بزګرانو له ډلې دي. دوی وایي د کلی هغه ویالې وچې شوې چې له لسیزو راهیسې پکې اوبه روانې وي.
سراج ویالې چې ده دغه بند ده، اوبه نسته. وایي په خاصه کې اوبه نسته که څنګه دی؟ پرې د ولس ټوله برباد دی. اوس د غنمو د کښتو وخت اوبه نسته، نو به څه شي دغه کې؟
موږ دا د اوبو مشکل لرو، پس نه مکرلې دي په وچېدو دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکي هوتک هم له ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غم یې وخوري.
د پروسه ښکاله راځي تر 6 کال پورې 10 متره اوبو سطح ښکته شوی ده. د که داره کم مخ پر تاگ بانده روانه ده اوبا ده کشتاکی دو و خواته پا اینده که زمر کم حسیلات چه مر رسولر و شمشانو تا کلی ده آقا با ده اوبا لنیسته سخه لونه پا او ختم ده تن ده سباوچ چه نو مرشت ده بندونه و تلی مرشت ده استینادون ده وادونه جول که چه مر ده سلابو سخه ده خپل و کشتو ده حسیلات و مخنیوی وشه او مرشت ده ده چه کارونه وشه چه حقا که ده اوبا ده جمع ده کمیدو مخونی و ده سی
افغانستان د ځمکې مخ 15 لوی سیندیزی یا اوبیزی حوزې لري چې بیا هر یو حوزه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. آمو، هری رود، مرغاب، کابل او شمالی سیندیز حوزه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیزی سرچینې دي چې د معلوماتو له مخې د ټولو دغو حوزو 90% اوبه گاوندیو هیوادونو ته بهیگی.
علی خودونی زور خصی دیسی بالا حتمی.
سید عبدالخالق آقا د کندهار اوسیدون کیدی. دی وایی وچکالی پر کرن سربیره دا غلطا دا چاروی و پالن هم ستونزمنه کرده.
دیب دا باغونه ندی موز افغانستان سرمایه سی مالداری دا آقا ختم است. زیرا و زیرا و پسون پاکستان تا اولی حالت دقی دلوجی دا پا غنم و پا جورو واسن پا رسیج واشد دکی نست.
دا افغانستان وچکالی دا نریوالو ادارو لاندیخنو او چرنو هم پا تپاته نده. دا ماشومانو دا خوندیتوب نریوال بنسطی اسیف دا چلدرین د روان 14 لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې ویل افغانستان کې 2 میلیونه هغه ماشومان د کافي خوړو له نشتوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ په کرنه او مالداري لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو له مخې 80% افغانان په کرنه او مالداري لګیا دي، خو د دوی په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پر اخیدونکو وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندۍ یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالي نوره هم زیاته شي. افغانستان د 2022 کال د اقلیمي بدلون په کانفرانس کې چې په مصر کې جوړ شوی و د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغېزمن شوي دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت، یعنی تاسې بې نقشې نه د اوبو
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکوونکی خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه اوبیزي سرچینې لري، خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شان ته اصلاً پاملرنه نه شوې، د دې په ځای چې دغه ادارات وده ورکړ سي متاسفانه دغه ادارات د منځ ول.
ښاغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او ښې وویشل شي کرنې او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
آمو رود 22 میلیارده متر مکعب اوبه لري، هلمند رود 9.3 میلیارده متر مکعب اوبه لري، او د هلته مونږ کونړ رود دی، د مرغاب رود دی چې ډک بوهیږي، کوکشه رود دی، پنجشیر، سالنګ، کابل، لوګر رودونه دی، سندونه دی چې بهیږي. یعنی مونږ تاسې ډېر امکانات د اوبه لرو، او که چیرې مونږ دا اوبه ښه مدیریت کړو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمدزی وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي افغانستان وچکالۍ سره نه مخامخیږي.
موږ تر ډېره پورې اوبه لرو او د هغه دپاره سیسټم نه لرو، ذخیرې پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې دپاره لازم او ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیسټم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره، چونچې پر دې مځکه باندې هم بارانونه ډېر کېږي او هم اوبه ډېرې لري. خو دا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیسټم جوړ سي، انشاءالله چې تر ډېره پورې به زموږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډېره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واورې پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویل کیږي. د واورو ډیره اندازه د هندوکش په غرونو کې زیرمه کیږي چې د راپورونو له مخې د ځمکې په تودوخې سره د افغانستان دغه طبیعي یخچالونه هم د پخوا په شان بډایا نه دي پاتې. په افغانستان کې په کلنی ډول 350 میلی‌متره باران کیږي او د ژمي په مهال په پامیر او هندوکش غرونو کې د واورې کچه هم شاوخوا 1 متر ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي دوی هم د اوبو وضعیت څاري او مدیریت لپاره یې وړې او لویې پروژې په پام کې لري. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي لویې او ستراتیژیکې پروژې د مالی ستونزو له کبله له عملي کېدو پاتې دي.
په هیواد کې د سیندونو حوزو په کچه د ځمکې لاندې او مخ اوبو تر دایمي نظارت لاندې دي، چې د څېړنو او ارزونو له مخې د اوبو خوړونو مدیریت یو شمېر ودانیزو او غیر ودانیزو کړنو سربیره د چکډمونو کوچنیو او منځنیو بندونو د ودانولو په ګډون پلان شوی او ترڅنګ یې د اوبو په لګښت کې د سپما په مخه جامه پوهاوی کمپاینونه هم په لاره اچول شوي.
افغانستان د آسیا په زړه کې پروت هیواد دی چې وچ اقلیم لري. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرجوب لواړوله. د چارو کتونکي په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو، ورښتونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. موسم د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د فنلند د مهاجرت اداره وی په خپل مقرراتو کې د بدلون پر اوسلو ټول هغو افغان شوزو او جنو ته پناه ورکوي چې دغه هیواد ته کډه سوي. د ادارې پرون پنځشنبه وویل د هغو افغان شوزو او جنو په اړه چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد سوي وو خپله پریکړه بیرته اخلي، ځکه د افغانستان امنیتي وضعیت د شوزو لپاره ثبات نه لري. د فنلند د مهاجرت ادارې له خبر پاڼې سره سم دا نوي اعلان سوي مقررات موقتي دي، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې حالات خراب دي چارواکو پریکړه کړې چې ټولو افغان شوزو او جنو ته مخکې غوښتنلیکونه رد سوي دي مثبت ځواب ورکړي. د فنلند د مهاجرت ادارې ځانګړې سلاحکارې لاورا سومینن وویل د 2021 کال د جولای له 9 راوروسته د هیڅ افغان د بیرته ستنولو پریکړه نه ده سوې. که کوم افغان د پناه ورکولو په نړیوالو غوښتنو برابر نه وي هغه ته به د بشري خواخوږۍ له مخې موقتي پناه ورکړل سي. د بلغاریا د دیمیتروف ګراد سیمې پولیس وایي د چهارشنبه په شپه 25 افغان غیر قانوني کډوال نیولې دي. د پولیسو په وینا دا 25 افغان پناه غوښتونکي له ترکیې څخه په یوه واګون موټر کې راغلي وو او غالباً یې غوښتل چې د بلغاریا له لارې سربیا ته واوړي. پولیس وایي چې د موټر چلوونکی هم نیولې او د غیر قانوني کډوالو د لېږدولو په تور یې دوسیه ورته جوړه کړې. دوی د افغان پناه غوښتونکو په اړه ویلي چې له هیڅ یو سره هیڅ ډول اسناد نشته. د طالبان حکومت وی ازبکستان د قوشتېپې کانال په جوړولو کې مرستې ته چمتووالی ښولی. د طالبان حکومت له خبر پاڼې سره سم د ازبکستان ولسمشر ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس کاملوف وویل ازبکستان د نړیوالو مقرراتو د رعایت کېدو په صورت کې چمتو دی چې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د قوشتېپه کانال په جوړولو کې همکاري وکړي. بختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي یادونه وکړه چې هیواد د امو سیند په اوبو کې د افغانستان حق او امتیازونو ته په پام تیار دی چې په دې پروژه کې مرسته وکړي. د ازبکستان حکومت او رسنیو تر اوسه پورې د کاملوف د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې ځینو ازبکستاني رسنیو د قوشتېپه کانال د جوړېدو په وړاندې د ازبک چارواکو اندېښنه ښکاره کړې وه. د ازبکستان په شمول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره افغانستان د امو دریا د اوبو د ونډې پر سر کومه موافقه نه لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون ویل په شلو ولایتونو کې به له شلو تر شپېتو میلی متر پورې باران ووري. په دغو ولایتونو کې په ځانګړي ډول هغه سیمې شاملې دي چې وروستۍ زلزلې ځپلي. د طالبان حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت پرون ویل چې د حمل د لومړۍ نیټې په زلزله کې لس تنه مړه سوي، تر شپېته زیات نورو ټپیان سوي او 300 ډېر کورونه نړېدلي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمي ویلي چې له زلزلې وروسته د ورښتونو له کبله هم تر سلو ډېر کورونه ویجاړ سوي یا سخت زیانمن سوي دي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې به د دریو شل اورز سیالیو په لومړۍ سیالي کې نن شپه په شارجه کې سره مخامخ سي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې پر 8:30 بجو د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان عبد الله پکتیانی وایي چې د پاکستان په وړاندې تکړه لوبډله غوره شوی او هیله لري چې د مسابقو پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې دغه سیالي په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. تر اوسه پورې هغه چارې چې باید شوی وي په ډېر ښه منظم ډول مخته تللي دي. د سیالیو له اړخه هم هیله من یو چې دغه سیالۍ به رنګ راوړي او هیله ده چې د افغان لوري په ګټه تمام شي.
د دې لوبلړۍ دویمه او دریمه سیالي د روانې مارچ پر شپږویشتمه او اوویشتمه نیټه ترسره کیږي. افغانستان او پاکستان تر دې وړاندې په نړیوالو جامونو کې څو ځلې له یو بل سره مسابقې کړي، خو دا لومړی وار دی چې په خپل منځ کې درې شلاوره سیالي کوي. بلخو د افغانستان تر نولسو کلونو د کم عمره ځوانانو لوبډله به نن دریمه سیالي له بنګلادیش سره وکړي. د افغانستان کرکټ ادارې په کوربتوب په دې درې اړخیزو سیالیو کې له دې لوبډلې سره دا د افغانستان دویمه سیالي ده. بنګالي لوبډلې خپله لومړنۍ دوې لوبې افغانستان او سریلانکا ته بایللې دي، خو افغان لوبډلې بیا په لومړنیو دواړو سیالیو کې بریاوې ګټلې دي. نړیوال بانک د اوکراین له حکومت، اروپایي کمیسیون او ملګرو ملتونو سره په یوه ګډه سروې کې د اوکراین د بیا رغونې لګښت 411 میلیارد ډالر اټکل کړ. د هغه راپور له مخې چې پرون د نړیوال بانک په ویبپاڼه کې خپور سو، دا اټکل د سږکال د فبروري تر 24مې پورې پر اوکراین د روسیې د یرغل په یوه کال کې د اوښتي تاوان پر اساس سوی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د اوکراین بیا رغونه ممکن 10 کاله دوام وکړي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. کندهار کې یو ځوان په رضاکار ډول ماشومانو ته د ښار په بیلابیلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړي. دغه کتابتونونه شاوخوا 4500 جلده د ماشومانو د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپلو کورونو ته وړي او وروسته یې بیرته کتابتون ته ورسپاري. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د چونې په سیمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومانو لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومانو په منځ کې ناست ځوان احمد سجاد سروري پر رضاکاره توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وایي هدف یې ماشومان د کتاب مطالعې ته هڅول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعې سره د هغوی بلدتیا ده.
موږ په ښار کې ښه غني کتابتونونه لرو، خو بدبختانه زموږ د کوچنیانو یا د تنکي ماشومانو هلته تګ یو څه لږ معلومیږي، نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په ښار کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راشي، د دې مطالعه وکړي او د مطالعې تر څنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 4500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه سته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نورالله او زهرا په دې خوشحاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای سي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
خوشحاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعې وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډېر څه زده کوم او بیا کولی شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼ مېشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس یې ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي. کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول 143 کتابتونونه سته چې ډیری خصوصي او یوازې تر کندهار ښار پورې محدود دي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن پر زده کوونکو، ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکل خبري کول موږ سره میل مده. د یو خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکی وخت راکړ. لومړی د استادې په مقدس دند باندې خبري راته وکړې. د تاسو په ان څومره و درنه دنده ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پر مسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره، هغه څوک چې په دې مسلک کې دي او د دې مسلک علاقمند دي، د غیر رشته علاقمند دي، نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرته له غرض، پرته له عقدمنده، پرته له تبعیض او تعصب، همیشه د خپل د هیواد، د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی او تل کوښښ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کړي، ذهنیت ورکړي، ورته ویروزی او بالاخره د وطن خدمت لپاره وړاندې کړي جامعې ته. نو استادی مقدسه دنده په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پیو کی، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادې دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې انما بعثتم معلما، په تحقیق سره زه معلم را لېږل شوم. د تشي معلم، د اسلامي شريعت معلم، د اساساتو معلم، د اسلام د اساساتو معلم، د شرعي احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوقو د رشتې وي، که هغه د شريعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې، د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړی کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیره زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
ښه پوښتنه ده. واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه څه انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغه څه به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي. اروم ارو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډیرکه وینا لري، وایي چې که غواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړي چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړي چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزی. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي. دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي، او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته، ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره. نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي.
ډیر زیاته مننه استاد. دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته. درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو، پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه په خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقو ته اشاره کوم. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غک اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل لمانه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې د دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته زه علمیت ور انتقال کړم، ذهنیت ور انتقال کړم، علمي ذهنیت ور انتقال کړم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کړم، نو زه کمانه خفه ده په دې معنی. یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد یې ورسره تعصب کړی، یا استاد یې ورسره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان د دغسې منفي پدیدو نه لرې دي، نو محصلینو نه مدا هیله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي تر څو استاد ته دغسې یو ذهنیت پیدا نه شي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا مې تبعیض کړی ورسره، نو دغسې یو ذهنیت استاد ته ایجاد نه شي. دوهم حق د استاد په محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوښښ کې ده چې هغه څه چې محصل ته تشریح کوي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجه، او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل له خوانه، او دوهم دا چې محصل کوښښ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره او هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله، آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو له خوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقایدو باندې سمبال دي، او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته دا اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکړي، او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور، زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته، ګرانو محصلینو ته، لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي، لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي، دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده، او تر ډیره برید دغه حق پر ځای کړی د خپل د استاد. او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیره ښه روحیه سره سمبال دي، په مؤدب روحیه سره سمبال دي. شته د ناخوالې هم شته، د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیره شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده، زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي، او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي، حقوق یې ورته ادا کړي، درسونه یې ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې، لبیلا بیل معلمینو او استادانو څخه مزده کړي دي، کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه، که په خوندزي کې او که په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې، د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوندی لري، الله پاک دې باعزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې د دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په نستړی کېدونکي انداز سره موږ ته انتقال کړل، نو خدای دې باعزت لري. موږ ته خدای توفیق راکړي چې د دوی دغه حق ادا کړو ورته، او د دوی احترام وکړو، درناوی وکړو، او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کړو. دوهمه برخه ته ستاسو د سوال چې یو ښه استاد ځانګړتیاوې کومې دي، زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپلو زده کوونکو سره، له خپلو محصلینو سره، پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیره چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به د یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له توپیره، له هر ډول تبعیض، پرته که نژادي وي، که سمتي وي که لسانی وي که سیاسی وي که هر ډول وي، نو دغه ټولو تبعیزونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري، او په دې برخه کې محصل سره ډېر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یوه ښه ځانګړتیا ده. د دې تر څنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمې دي، چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي، په دې معنا چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي حاضریږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ، او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي، جامعې ته ور داخلیږي، دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې، باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپلو محصلینو ته چمتو کړي، برابرې کړي ورته، او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري، او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې د نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالۍ ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډېرې ځانګړتیاوې هم لري چې ډېر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډېرې مهمې دي چې استاد باید ویلري.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم له زده کوونکو محصلینو څخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمېر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نه وي، یا بله خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه له خپلو ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده؟ او څه غواړي، څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلۍ په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافاتو لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو، چې که په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کړي نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه محصلي دوره چې ده، دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي او زده کوونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلي دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیکه دوره ده، او دلته باید د تربیې نه، د اخلاقو نه، د لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي. که چیرې دا نیمګړتیاوې پکې موجود وي، بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي، د فاميلي هغه ته سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګه د مکتب دورې ته راجع کیږي، چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه ده شوی، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه ده شوی. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچيري یو نیم پکې دسی پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې دسی پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن ټایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لاره هغه ته ذهنیت ورکو، دسی د درس ساحه ورته مسایده کو، او داسې ورته عیاره کو چې هغه په خپل کوخه خو کې چې درس سره علاقه من وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره، په داسې یو طریقې سره درس انتقال کې، چې د صنف تنبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي، هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله، په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راتوي کوم معاش تلری؟ آیا دا د تاسو ځوان ته کفایت کوي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې، په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو، متاسفانه باید ووایم چې استادانو هغه عمده حق او لومړنی حق چې امتیازات یې دي، هغه ورته نه دي ورکول شوي متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه شوی کڅ په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې نو د دوی امتیازات او حقوق د صحیح توجه نه شوی متاسفانه په ډیرو کم امکاناتو سره په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته قربانی ورکړي د خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي درس ورکړي د خپل محصلینو ته حاضر شوی دي درس ورکړي دا واقعا قهرمانان دي که زه وایم چې استادان قهرمانان دي دا نه مبالغه وي او نه بل حقیقت او منطق لری خبروی نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سخت شرایطو کې په سخت حالاتو کې په لږ امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوی دي او په خدمت کې وو.
بله د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټول چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پر انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته خپلو مشکلاتو ته علاقمندی به هم ډیره خاص علاقمندی به هم نه لري دته چې خه درس ورکی یا مثلا حداقل تحقیق وکي، چیرنه وکي، اپډیټ معلومات پیدا کی او خپل محصلینو سره شریک کی. نو اقتصاد ډیر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
بله په باس کې څنګه سره روښانه سوال خو غواړو چې وازیل تاسو څخه واورو په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي. ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي، با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازاتو ته توجه کی، دوی ته د هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه څه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی تر څو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروستیو کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید وایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې په ځینو برخو کې استادانو سره دغه چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغه یو ډول سلوک شوی او بندي شوی یا مثلا بې عزته شوی او بې عزتي ورسره شوی. استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی پکار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرحې ورته جوړې نشي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بالاخره دوی سره دغسې سلوک کیږي او دغسې منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې له کتاب نه زده کړي دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړي دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشرانو ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغسې مشورې ورکوي. نو له مشرانو نه مو دا هیله ده چې استادانو سره د مشورې وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغوی توهین شي، هغوی ته اهانت وشي، هغوی ووهل شي، وټکول شي یا مثلا بندي شي. نو بهتره دا ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي، که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي نو د استادانو مشورو ته دې غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي. او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره دې مشوره وشي او د دوی خبرو ته دې غوږ کېښودل شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره مننه، تاسو نوم کورم ودان.
قدر من دوستانو، دا ودی اساسی او بشری حقونو خبرونه پدی خبرونه کې دی استاد په حقونو باندې خبرې وشوي. تربیه پارزای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے